یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کلای کوم. په پایل کې لړن خبرونه. د پروان ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې پرون د سیلابونو له امله درې ماشومان مړه شوي دي. په پروان کې د طالبانو د امنیې قمندانې ویان محمد کامران حبیبي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل سیلابونه د دې ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې راوتلي دي. د ښاغلي حبیبي په خبره دغو سیلابونو دغه راز د شینوارو ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. هغه زیاته کړې چې د دغو سیلابونو په نتیجه کې د غوربند بامیان عمومي لاره بنده شوې او تخنیکي ډلې د دغې لارې د خلاصون او له زیانمن شوو خلکو سره د مرستې لپاره دې ولسوالۍ ته رسېدلې دي. په عین حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په وویشتو ولایتونو کې د سختو ورښتونو اټکل کړی دی. دې ادارې د پلازمېنې کابل او یو شمېر ولایتونو شمالي ولایتونو په ګډون د هیواد په ځینو سیمو کې د احتمالي سیلابونو د راوتو اټکل هم کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. بلینکن په دې اړه څرګندونې بیګا د مې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. بلینکن له دې مخکې په یوه ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی ویلي چې د مطبوعاتو د ازادۍ خوندیتوب او د خبریالانو ملاتړ د ډیموکراسۍ یوه ستنه بلل کېږي. په روان 2022 میلادي کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په هغه شاخص کې چې د بې پولې خبریالانو ټولنې پرون د مې په درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی، افغانستان 40 نمرې شاته لوېدلی او 145 ځای نیولی دی. د خوړو نړیوال پروګرام په کابل، نیمروز او هرات کې په تېره یوه اونۍ کې له زرګونو بېوزلو کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام په څو ټویټونو کې ویلي چې په کابل کې په تېره یوه اونۍ کې له 600 کورنیو سره نغدي مرستې کړې دي. د نیمروز ولایت په چخانسور ولسوالۍ کې 1,600 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته کړې او د افغانستان په لویدیز هرات ولایت کې د کوهستان په ولسوالۍ کې له 2,450 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې ده. روسیه د اوکران په ختیځ بندري ښار ماریپول کې د مقاومت پر وروستي سنگر پراخ بریدونه پیل کړي او د اروپایي ټولنې وویشت غړي هیوادونه هم نن په بروکسل کې پر دې خبرې کوي چې څرنګه اروپایي ټولنه کولی شي د روسیې پر انرژۍ اتکا راکمه کړي. د ماریپول د پولادو په فابریکه کې په سلګونو ملکیان او د مقاومت وروستۍ ډلې ایسار پاتې دي. د اروپایي ټولنې د غړو تر نننۍ غونډې یوه ورځ مخکې سلواکیا او هنګري وویل دوی د دې ملاتړ نه کوي چې اروپا ته د روسیې د تیلو او ګازو پر صادراتو بندیز ولګول شي. پولیسو د ارمنستان په پلازمېنه ایروان کې له 200 تنو زیات معترضان چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه یې کوله نیولی دي. معترضان وویل پاشینیان د نګورنه قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر په جګړه کې آذربایجان ته امتیازونه ورکړي دي. ازادي راډیو اورېدې دي خبرونو او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول آزاد رسنۍ ځپلې دي.
طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول فعال رسنۍ ځپلې.
په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه مو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ له بنسټونو د فدراسیون له غریزي یا بومیا سره مرکه کړې.
اوس تفریحي خپرونې په بشپړه توګه له منځه تللې، موسیقي له منځه تللې، یوازې لږ اطلاعات په رسنیو کې خپرېږي.
د اخترېزو راپورونو په ترڅ کې به واورئ چې په غزنی کې د یوې میلې په ترڅ کې پهلوانانو ځینې ورزشي لوبې نندارې ته وړاندې کړې.
جما له لاسه به شلو ته مشکل جوړ سوی، نو په دغو خاطر باندې زه اوس ما دغه حرکتونه شروع کړي دي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په نورستان کې ځوانان او پیغلې اختر څه ډول لمانځي.
نوي ځوانان او ځوانې جنکۍ خپل محلي موسیقي یا دودیزې لوبې ترسره کوي.
د خبرونې دوهمه نیمه کې هم د ازادي راډیو د زهرو کاروانونی خبرونه مه هېروئ.
تر دې شیبه د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول آزاد رسنۍ ځپلې دي. بلینکن اندېښنه ښیي چې د خبریالانو ګواښل پر دوی برید او زندانی کول به سانسوري ته لاره پرانیزي او دا به د دې سبب وګرځي چې ډېر شمېر خبریالان خپل مسلک پرېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې پرون د بې پولي خبریالانو ټولنې خپل راپور کې وښوده چې افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص یا درجه بندۍ کې 14 نمرې شاته لوېدلی دی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو دوام. تازه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن طالبان تورن کړي چې واک ته له رسیدو وروسته په افغانستان کې خپلواکې رسنۍ په سیستماتیک ډول ځپلي. ښاغلی بلینکن د مې په درېیمه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبریالانو ته وویل د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې 40% آزادو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت درولی.
طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د افغانستان آزاد رسنۍ په مشخص ډول خزینه خبریالانو او په لرو پرتو سیمو کې فعال رسنۍ ځپلي. د هغې سروې له مخې چې د 2020 کال په وروستیو کې وشوه، د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې 40% آزادو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت درولی.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه پندېښنې سره وایي ډېری خبریالان په انفرادي توګه ګواښل کیږي، برید پرې کیږي او زندان ته اچول کیږي. د ښاغلي بلینکن په خبره دا چاره د خبریالانو د ځان سانسورۍ لامل شوی تر خوا یې ډېرو خبریالانو خپل وطن پرېښی او ځینو له دې مسلک سره خدای پاماني کړې ده، خو طالبان بیا دا خبره نه مني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د رسنیو د تړل کېدو لاملونه بیا لابیل دي او تر خوای دوی د مطبوعاتو ازادي ته ژمن دي.
اسلامي امارت له خوا نیو رسنۍ هم نه ده بند شوی. کله چې د تحولات راغلل ځینو رسنیو خپل غبرنۍ تمیل له لاسه ورکړ، خپل له مشکل سره مخ شو. ځینو بیا غو مدیرانو مسولین چې وغوی له هیواد ووتل په ابتدا کې کله امریکایي ځواکونه الوتکې درولې او خلک یې ستل، نو دې سره رسنۍ بې مدیریت او بې ادارې شوې. طبعا هغوی هم متاثر شوي او ځینو کارونه پرې
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو په دوام د بی پولي خبریالانو ټولنې پرون په خپله تازه درجه بندۍ کې وویل افغانستان په 2020 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په درجه بندۍ کې 14 نمرې شاته لوېدلی. په دې راپور کې زیاته شوې افغانستان د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې 145 ځای نیولی دی. داسې مهال چې تیر 2021 کال کې په 122 ځای کې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبریالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې له قول لیکي په 2021 کال کې 293 خبریالان بندیان وو چې د تیرو کلونو په پرتله دا شمېره ډېره لوړه ده. د 2021 کال د اګست له 15 وروسته هغې ورځې چې طالبان په افغانستان بیا ځلې واکمن شوي ډېری خبریالان هم نیول شوي او زندانی شوي. هغه نیونې چې خبریالان وایي نو دوی په کارونو یې مخامخ اغیز کړی.
د غرض د افغانستان د رسنیو مرکز د خبریالانو او افغان رسنیو د وضعیت لپاره هم ژوره اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل چې که بدلون را نشي ممکن له پاتې نیمایي رسنیو په سلو کې 10 نورې هم بندې شي. زما همکار احمد شیبر د افغانستان د رسنیو د ملاتړ له بنسټونو د فدراسیون له غړي زیا بومیا څخه د مرکې په پیل کې د افغانستان د رسنیو د وضعیت په اړه پوښتنه کړې. ښاغلي بومیا وویل
لاګست تیر کال نه سي طالبان په افغانستان باندې واکمن شول. رسنۍ په بشپړ ډول تر سانسور لاندې راغلي. په لومړي سر کې فشارونه سبب دي کېدل چې خبریالان خود سانسورې تر وبلي، ولې په دغه اختر په ورځو کې د طالبانو د استخباراتو ادارې یو 12 فقریز لیک خبریالانو او رسنیو ته ولېږل چې په دغه چارچو کې به تاسو خبرونه جوړوي. دا اوتوماتیکلی مخکې له نشر نه د سانسور یو پیل و. د دې ترڅنګ موږ په 2021 کال کې له شپږ سوه رسنیو نه 300 شاوخوا رسنۍ سقوط شوي دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د رسنیو د سقوط علت دا دی چې دوی مالی امکانات نه لري او د دا تور هم پوری کړی دی چې ځینو رسنیو له ځینو سفارتونو پیسې اخیستې چې هغه اوس پې درېدلی دي. توضیح مو څه ده؟
ټول داسې نه دي چې ټولې رسنۍ د سفارتونو لخوا نه فنډ کېدلې، پروژې ورکول کېدې او یا هم ځینې نور مسایل و. خو د دې ترڅنګ موږ یو ځواکمن اقتصادي سرکل په افغانستان کې درلوده. دوی اعلانات ورکول او لکه دی پولیو اعلانات بو د تورزیلی بو یا دې ته ورته نور اعلانات ورکول، حتی د صابون نړیوال ورځ بو یا د لاسمینځلو نړیوال ورځ. اوس تفریحي خپرونې په بشپړه توګه له منځه تللې، موسیقي له منځه تللې ده، معلوماتي برخې له منځه تللې دي، یوازې سټیج اطلاعات په رسنیو کې خپرېږي. یک منبع خبرونه خپري، یک منبع خبرونه ته په هیڅ ځای د دنیا کې سپانسر نه پیدا کیږي دغه سپانسر کاندي. یو علت یې دا ده، بل علت یې دا ده چې په تفریحي کارکوونکو باندې، د ښځو په برخه باندې، اطلاعاتو په برخه باندې، په موسیقي باندې د طالبانو لخوا بشپړ بندیز ولګېده. نور رسنۍ نسي کولی چې خپل تلیمي ساته نشراتي توکي پیدا کاندي او نشرې کاندي.
بومي صاحب، یو ډېره مهمه پوښتنه دا ده چې لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه چې له رسنیو سره مستقیم او غیر مستقیم دغه ډول مرستې پخوا کېدی، که رسنۍ آزادې وي ګټه یې څه ده او که نه وي نو څه؟
که چېرې رسنۍ آزادې وي، دوی به تحقیقي ژورنالیزم ته پیل وکاندي. هغه تر خاورو لاندې ستونزې به راپورته کاندي کوم چې حکومتونه نه ورته متوجه کېږي، او حکومت به ورته متوجه کاندي، هغه ستونزې به حل کاندي او خلکو ته به رفا رامنځته سي. کله چې خلکو ته رفا رامنځته سي او په دې کې د حکومتونو لاسي، زه فکر کوم چې د خلکو د رضایت سبب به کیږي، او د خلکو رضایت سبب د دې کیږي چې د نظامونو د پایښت هغه اساسي ګام وګڼل سي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون غړی ضیا بومیاو چې په افغانستان کې د رسنیو د وروستي د روان وضعیت په اړه خپل نظر څرګنداوه. د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، په سلګونو رسنۍ تړل شوي، په زرګونو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو کارونه پرېښي یا له دې هېواده وتلو ته اړ کړی شوي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د سلګونو رسنیو د بندېدو لات اقتصادی استونزې دي، نه د دوی حکومت.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ټراکټر په غاښونو کشول، موټر سایکل په غاښونو نیول، پر خېټه ډبره ماتول او ډېرې نور لوبې په غزنی کې پرون د یوې میلې په ترڅ کې نندارې ته وړاندې شوې. د دغو لوبو نندارې ته په سوونو کسان راټول شوي وو. دغه میله په داسې حال کې ترسره شو چې د نورو کلونو په پرتله په غزنی کې سږنی اختر بې خونده وو. او نور حال به هم د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې واورئ.
دغه میله د سېشنبې په ورځ د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ په مرکز کې ترسره سوه. میلې ته د شاوخوا سیمو په استوونو کسان راټول شوي وو. نقیب الله پهلوان د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د خالو خیلو کلي اوسېدونکی دی. ده په دغه میله کې د پهلوانۍ ډول ډول لوبې ترسره کړې. تراکتور پر غاښونو کشول، موټرسایکل په غاښونو نیول، په خېټه ډبره ماتول او ډېری نورې لوبې ترسره کړې. نوموړی وایي دغه لوبې د خلکو د خوشحالولو او تشویقولو په موخه کوي، تر څو خلک یوه اندازه خوشحاله وساتي.
ما تقریبا شل کاله پنځه ویس کاله کې تمرینات مې کړي دي. اول مې د کامپو ورزش کړی دی، بعد د کامپو له ورزشه چې مې دغه پهلواني حرکتونه شروع کړي دي. پوه شوې؟ د کامپو د زه خپله استاد یم. تقریبا پنځه کاله یا اووه کاله مې تقریبا بدن سازي کړې ده په ایران کې. دا ټول ما په ایران کې د حرکتونه کړي دي.
نقیب الله پهلوان وایي د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته د خپلې ولسوالۍ بازار ته ځي، تر څو د ځان په ډول نور کسان هم وروزي چې دغه ځوانان له نشو کولو او ناسمو کارونو څخه راوګرځوي. نوموړی وایي ډېری کلونه یې خپلې میلې او پروګرامونه ځنډولي وو، خو اوس غواړي چې نورو ځایونو ته هم لاړ سي او پهلوان یې وکړي.
مختامن نو نه مسوای کولای. پوه شئ، یو ځای مې کولای زم په دې اړه یادم سي. خدای نه کړدا دونه ولس راځي. پوه شئ، یا به چاودا نه وسی د مال لاسه به شلو ته مشکل جوړ سوی. نو په دغه خاطر باندې زه اوس ما دغه حرکتونه شروع کړی دي.
ځینې هغه کسان چې دغه میلې ته راغلي وو زیات خوشاله دي او وایي له دغه میلې او نندارې څخه یې خوند واخیست. محمد امین د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
دا د ځوانانو لپاره دا نمایشونه، دا برنامه دي، هر ځوان لپاره ډیره ګټه لري. مثلا نن شوی راګرځي له بیکارو لارو، بیکاره کارو، یو کو کار ته ورزش شي ده. ورزش مثلا یو داسې نړۍ ده چې هر سړی کولای شي په دې نړۍ کې ځان شامل کړي. ورزش د بدن لپاره مثلا د هر شي لپاره ډېر صحتمند شي، مثلا د مرض لپاره، د بدن لپاره، د نورو مثلا نشو د دې لرې خوا سړی راګرځي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې سږنی اختر د نورو کلونو په پرتله بې خونده او کمرنګه بلل کېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې عملیات پراخ کړي دي. راپورونه وایي چې یوازې په ختیځ کې د ازیوم ښار ته نږدې 22 کنډک ځای پر ځای کړي دي. د روسیې په یوه کنډ کې له 900 تر 800 پورې پوځیان وي. بل لور ته اروپایي ټولنه نن غواړي چې د اوکراین په خاطر پر روسیې د نورو بندیزونو پر طرحه بحث وکړي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل پوځي عملیات ګړندي کړي دي. روسیه غواړي چې په دې سیمه کې بندري ویجاړ شوی ښار ماریوپول ونیسي چې دا د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین ځواکونو په لاس کې وروستی مرکز دی. بل لور ته اروپایي ټولنه د ماسکو پر تیلو او بانکي سکتور د بندیزونو لپاره پلانونه طرحه کوي. د اوکراین دفاع وزارت خبر ورکړ چې نن په ګاونډي بیلاروس کې پراخ پوځي تمرینات پیل شوي دي. د بریتانیا دفاع وزارت بیا نن خبر ورکړ چې ماسکو په ختیځ کې پروت ښار ازیوم ته څیرمه 22 کنډک ځای پر ځای کړي دي او غواړي چې له دې ځایه د دونباس لور ته پرمختګ وکړي. د بریتانیا دفاع وزارت زیاتوي چې داسې ښکاري چې د دې هدف دا دی چې په ختیځ کې د کاراماتورسک او سیفروندونسک ښارونه ونیسي. د بریتانیا د استخباراتي اطلاعاتو له مخې که چېرته روسیه دا دوه ښارونه ونیسي نو د اوکراین په شمال ختیځ کې به یې پوځي کنټرول پیاوړی شي. د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک والی ویلی دی چې روسي پوځیانو د اوډیو کاپ ښار کې د سکرو پر یو مرکز ډزې کړي دي چې هلته یې لږ تر لږه 100 وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د دونیتسک والی پاولو کرلینک په ټلګرام کې لیکلي دي چې روسان پوهیږي چې کوم ځای په نښه کړي. دوی دا ډزې داسې مهال وکړي چې کارګران تازه له خپله کار خلاص شوي وو او د دوی پر ځای نور کارګر ورتلل. د والی په وینا دا کسان بس ته په تمځکې انتظار وو چې کور ته ولاړ شي. بل لور ته په بروکسل کې اروپایي ټولنې خبر ورکړ چې نن پر دې خبرې کوي چې څرنګه کېدای شي چې پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. خو سلواکیا او هنګري ویلي دي چې دوی د تیلو په شمول د روسیې د انرژي پر سکتور له بندیزونو سره مخالف دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو او نیز خبرونه د زهرو کاروان مهروي تر 12 نیمه بجو به از ما همکار اجمل اندر سره وي. خو تر هغه مخکې پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د فرا ولایت مستوفیت وای د دې ولایت اواید و چنده شوې دي. د دې اداري رسنۍ زبرخې نن ازادي راډیو ته وویل د 1400 مالی کال د ورستۍ روبي اواید د تیر کال د همدې روبي د اوایدو په پرتله نږدې 2 چنده ډېر شوې دي. د فرا مستوفیت رسنۍ زبرخه زیاتوي چې د مستوفیت د رهبری او همکارانو په مرسته یې د 1400 مالی کال په ورستۍ روبه کې دوی 116 میلیونه افغانۍ اواید راټول کړي دي. ویل کېږي چې د فرا مستوفیت د تیر کال په ورستۍ روبه کې 48 میلیونه افغانۍ اواید ټول کړي وو. د فرا مستوفیت مسولان وایي هڅه کوي چې په 1401 مالی کال کې د اوایدو کچه تر دې هم لوړه کړي. اے آر ډی موسسې په تیرو 15 میاشتو کې په پکتیکا ولایت کې په 18,000 بېوزله کورنیو خوراکي توکي ویشلې دي. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان ملا حسین عمری ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي دي د اے آر ډی موسسې لخوا چمتو شوي خوراکي توکي د دې ولایت له لوري د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه او خیرکوټ، جانیخیلو، یوسفخیلو، یحیاخیلو او ورګون ولسوالیو کې ویشل شوې دي. په پیغام کې راغلي دي چې د خوراکي توکو د ویش ترڅنګ بزګرو او بڼوالو ته کیمیاوي مواد، کرنیز وسایل او د څارویو خوراکي توکي هم ورکړل شوې دي. ویل کېږي له بزګرو او بڼوالو سره د مرستې د کرنیزو محصولاتو او اقتصادي ودې په هدف شوې دي. د کرنې وزارت د معلوماتو په بنسټ په ډیرو ولایتونو کې د مرستې شوې دي او په پاتې ولایتونو کې به هم وشي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر شپږ افغانۍ او یو ویشت پوله یو یورو درې نوي افغانۍ او 12 پوله، یو انګلیسي پاوند یو 13 افغانۍ او 15 درش پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 14 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 1340 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1400 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا دوستانو سلامونه. دا خبرونه په دې برخه کې موسه اجمل اند هر کله کوم. په نورستان کې زغنان او پیغلې د اختر په دویمه او دریمه ورځ د کلیو شاوخوا هوارو ساحو ته ځي او اختر په یو لړلوب او میلو لمانځي. په اړه یې له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال ریپورت اورو.
د خارونو لګڼې ګونی شور ماشور له میله زینو او د ژوند له نورو مصنوعي رنگینۍ ولري، خو په طبیعي رنگینۍ او ښکلاګانو مالامال نورستان کې ځوانان د اختر خوښۍ له نیکونو په ورپاتې لوبو او سیالیو لمانځي. د ختیځ نورستان د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی د ترسره کیدونکو لوبو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نوې ځوانان او ځوانې جنکۍ چې کوم دي، خو یې خپل محلي موسیقي یا دودیزې لوبې چې کوم دي هغه ترسره کوي. زمونږ ځوانان چې کوم دي هغه رسۍ کش کوي، همدارنګه الوس په نامه یو لوبه ده هغه کوي، یو د غشي ویشتلو یو رقم لوبه ده هغه ترسره کوي، همدارنګه نجونې چې کوم دي هغه هم بیلابیل لوبې لري لکه پټ پټوانې ها، او د دې ترڅنګ هغوی محلي سندرې هم وایي. میوزیک ټولې د کلي جنکۍ راغونډېږي.
د لویدیځ نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي یعقوب خان راته وویل: په هیواد کې نوي بدلون سره د خلکو اقتصاد کمزورې شوی، جیبونه یې خالي دي او زیاتو یې د اختر لپاره جامې هم نه دي کړي، خو زړونه یې ژوندې دي. هلکان او نجونې له نیاګانو او نیکونو ورپاتې لوبو کولو باندې زړونه خوشاله ساتي.
پهلوانی او بسکشی او زغلونه او سندرې او سازونه چې د نورستان ډېرې کلیو کې رواج دی، په اختر دویمه او دریمه ورځ کې دغه ساترې او میلې ترسره کیږي.
د هلکانو په څنګ کې جنکیان هم په نورستان کې اختریزې لمانځي، نکریزې کوي، نوي کالي اغوندي، یو بل لیدلو ته کورونو ته ورځي، د یو بل ټول په یو ځای کې راټولېږي، ساز سرود کوي، سندرې وایي، نور میلې.
د دوی په خبره چې ولایت نږدې درې کاله وړاندې د بیلی پارک په نوم ونومول شو، خو لا هم پکې کوم ځانګړی میله ځای او پارک نشته چې هلته ځوانان او جینکۍ میلې ته لاړې شي، په ټالونو او زانګوګانو کې وزانګي او د ښاري سیمو په څیر پکې د اختر ورځې ولمانځي. خو بیا هم د خپل ولایت له ښکلي طبیعت، زرغونو ځنګلونو، په خوړونو کې له رڼو اوبو او د ډول ډول مرغانو له زړه راښکونکو آوازونو خوند اخلي او خپل ژوند ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
تاسو سمو کګلا ازادي راډیو ناوړی. اوس هم نړیوالو رسنیو ته راسو. صالح محمد صالح د څو نړیوالو رسنیو پاڼې اړولې و او روچې د افغانستان پاړه څوایي.
هندي انلاین خبرونه بزنس ستاندرد پرون د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې پر مسأله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي د طالبانو ویندویانو لبیلابیلو ګاونډیو هیوادونو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د فایل په اړه تبصرې کړې، خو د خبرونې په باور دغه حکومت لا هم له نورو هیوادونو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو په تشکیل کې پاتې راغلی دی. د بزنس ستاندرد په لیکنه سیاستوال او شنون کې په دې باور دي چې د طالبانو حکومت د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره په تیرو څه باندې اتو میاشتو کې اغیزناکه ډیپلوماسي نه درلوده. په لیکنه کې ګڼو هیوادونو ته د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سفرونو ته اشاره شوی، خو لیکوال وایي له دې سره سره طالبان نه دي توانېدلي له نورو هیوادونو سره ډیپلوماتیکې اړیکې جوړې کړي. په مقاله کې راغلي د طالبانو لخوا لیږل سویو ډیپلوماتانو په روسیه، چین، ایران، پاکستان او قزاقستان کې خپلې چارې رسمن پیل کړي، خو لا هم معلومه نه ده چې آیا دا به دې ته لاره هوار کړي چې دغه هیوادونه د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني. د بریتانیا خبریدونکي ورځپاڼې ټیلیګراف د افغانستان د کرکټ د ښځینه لوبغاړو پر وضعیت لیکنه خپره کړې ده. لیکنه په دې عبارت پیلیږي، څه باندې اته میاشتې مخکې چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د دغه هیواد د کرکټ د ښځینه لوبغاړو برخلیک نامعلوم و، خو ځینې نجونې له افغانستانه تر وتلو وروسته وتوانېدې چې یو وار بیا د کرکټ لوبې ته مخه کړي. ورځپاڼې د رویا سمیم خبرې هم راخیستې چې دا مهال په کاناډا کې ژوند کوي او هیله منه ده را روانه میاشت د کاناډا په نیو برانزویک کې د فدریکتون د کرکټ کلب لپاره خپل لومړی مسابقه وکړي. د ګارډین په لیکنه رویا سمیم کال مخکې د هغو 25 ښځو په ډله کې شامل و چې د افغانستان کرکټ بورډ ورسره رسمن قرارداد وکړ. 29 کلنې سمیم ویلي دا هغه ښه شیبه و چې هیڅ کله به مې هیره نه سي. هغې تر تېرې اګست میاشتې په کابل کې په پوره لیوالتیا د کرکټ لوبه کوله او هره ورځ به یې 8 ساعته له نورو سره یو ځای تمرین هم کولی سوی. د کرکټ دغه ښځینه لوبغاړي رویا سمیم ګارډین ته ویلي هر څه ښه روان و، خلکو چې دوی له توپ یا بال او بیټ سره پر لارو سړکونو لیدلې دوی یې تشویقولې او یو ورخو د کرکټ وتلي ستوري راشد خان له دوی سره غرمنی هم وخوړله چې د ښځو او نجونو د کرکټ پر ملاتړ یې خبرې وکړې. خو له کلي چې طالبانو د تېرې اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه د سمیم لوبه لغوه سوه او د کرکټ د نجونو ټیم مشر د ښځینه کرکټ د راتلونکي په اړه اندېښنه وښوده. طالبانو له کله چې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې تر اوسه د کرکټ تر څنګ د نجونو نورو ورزشي فعالیتونو ته هم اجازه نه ده ورکړې.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي راډیو ته ستاسو له راغلو پیغامونو څو یې راغلو.
زه عبدالحدی هیوادمل د هلمند نه د لسه د پیغام پیردم چې ورور دلته دوړي او بعد تون بعد رالی د خلکو شمسیان یې ورماتې کړې ورور سخت تلفات یې واړول. موږ د حکومت څخه دا هیله او غوښتنه کوو چې موږ سره کومک وکړي وروره.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. اسمت لامه د کندهار ولایت د ارغنداب څخه پیغام ته پرېږدم. مشکل مې دا دی، ارغنداب ولسوالۍ اوس ته زیات د اوبو د کمښت سره مخامخ ده. دلته خلک ګام پر ګام برمې وسوي نو فجه سره د اوبو د دننه کچه اوبه راکمېږي. اوس موږ یوازې 40 ورځې اوبه لګولې دي او مسلمان وایي چې د کال لپاره نورې اوبه نشته. نو په کاسه کې ډېرې اوبه شته، خلک اوس د کاسه لوړ خلک باغونو شان ته کرلې دي. په لکه هاو جریب په زرګونو جریبه ځمکو ته کرل شوې ده. نو دا نه د هغو قانوني حق کېږي نه شرعي حق کېږي. موږ د امارات ته لوړ پوه چارواکو څخه دا خواهش دي چې دغه مسؤلیت ژر تر ژره رسېدی رسېدنه وکړي.
سلام بدر سلام دما خبر د نشر شي او د دلسي او د ګرځې دو شتون کيم او د موګه افغانستان ته کوم مرسته نړیواله لګي افغانستان سره کیږي دغه خورانو غریبانو مزورانو ته نه رسیږي. دغه بده من غور وکي دغه اسلامي دولت نیم غور پیو کی خیر سره موګه دا د ولس خلک ډیر مجبور دي، ډیر خواروزار دي، ډیر خراب دي، ډیر بوزل دي، هیڅ نه لري په کنداله سره. موږ کوم یو کسان ته ورکی چې یو واشته ولري یا ملکان یا له خیر سره چې د اندوانان یاران دوستان یو خلکو سره کی خوارانو غریبانو د څوک مخ نه وراړي نه توجه د خوارانو غریبانو ټول کې پاتې دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22 یولس تلرویشت دو سو یو شمیره بیا تکراروم سیفر سیفر تلور سو شل دوویشت یولس تلرویشت دو سو یو
پا دی خپرونه که زما برخه هم دومره و پا نورو خپرونه که زما لا همکارانو سره اوسی.
افغانستان که ده غرمه دولس نیمې بجې شوې وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروې خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د پروان ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې پرون د سیلابونو له امله درې ماشومان مړه شوي دي. په پروان کې د طالبانو د امنیې قمندانې وایان محمد کامران حبیبي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل سیلابونه د دې ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې راوتلي او خلکو ته یې ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. په عین حال کې د افغانستان د هوا پېژندنې ادارې د هېواد په اوویشتو ولایتونو کې د سختو اورښتونو اټکل کړی دی. د ادارې د پلازمېنې کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو په ګډون د هېواد په ځینو سیمو کې د احتمالي سیلابونو اټکل هم کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ضعفي. انتونی بلینکن په دې اړه څرګندونې بیګا د مۍ د درېمې د مطبوعاتو د آزادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. د خوړو نړیوال پروګرام په کابل، نیمروز او هرات کې په تېره یوه اونۍ کې له زرګونو بېوزلو کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. په کابل کې د پروګرام شپږ سوه کورنیو سره نغدي مرستې کړې. نیمروز ولایت په چخانسور ولسوالۍ کې له یو زرو شپږ سوه دېرشو کورنیو سره او د هرات د کوهسان په ولسوالۍ کې له دوه زره څلور سوه یو پنځوس کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې کړې دي. روسیې د اوکراین په ختیځ بندري ښار ماریوپول کې د مقاومت پر وروستي سنګر پراخ بریدونه پیل کړي او د اروپایي ټولنې اوویشت غړي هېوادونه هم نن په بروکسل کې پر دې خبرې کوي چې څرنګه اروپایي ټولنه کولی شي چې د روسیې پر انرژۍ اتکا ونه کړي. د ماریوپول د فولادو په فابریکه کې په سلګونو ملکیان او د مقاومت وروستۍ ډلې ایسار پاتې دي. پولیسو د ارمنستان په پلازمېنه ایروان کې له دوه سوه تنو زیات معترضان چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه یې کوله نیولي دي. معترضانو ویل پاشینیان د ناګورنه قراباغ د لانجمنې سیمې پر سر په جګړه کې آذربایجان ته امتیازونه ورکړي دي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په وروستیو میاشتو کې د کابل په هوایی ډګر کې د نشه یي موادو یو قاچاقونکی هم نه دی نیول شوی.
یا سورا غلیم گلاس کسان پنزلاس کسان اکسری تا مریفی کلی دی اکسری کم غیر قانونی مواد ندی ورسا گیر کلی.
پی بل لاپور که بواوری چی ده هرات ده سنایو اتاق وای چی ده وقایی لپاره هاگ و معتادانو تا کار ورکوی چی در ملن ایسه بیوی
تلاش ما جریان دارد
زمر حد سی روانی دی چی.